السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماځګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې زمونږ شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو څمیر کورنی سیمایي زو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی په در ادم خېلو کې د دوو قبيلو ترمن د ځمکه پسارن خطه کې ګڼ کسان وجل شوې په خوست کې په یو کور دننه 14 سلور او ماشومان ته مسجوب لاړولې او د بخن نړیوال تنظیم وايي تیر کال په نړۍ کې د مارک سزاګانې تر ټولو زیاتې په ایران کې ورکل شوې دي د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا کوارت ضلع کې 13 ورځ د دوو قبيلو ترمنځ د ځمکې په سر پنخته کې لکتر لګشپاله ستنه وجل شوې او درې نور جوړ شوې دي په کوارت کې د پولیسو ویان فضل نعیم پرون مشال لري وویل چې په دره ادم خېلو کې د سنی خېلو او اخوروال قبيلو ترمنځ د تیر یو کال رئیس د کویلې په غار اشخړه روانه ده او د تیر شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم شوې خو د غشخړه نه ده هواره شوې بلخو د دره ادم خېلو د پولیسو مشر عابد اپریدی مشال لري وویل چې د پیخي مقدمه په ځای تاڼه کې درج شوی خو تر اوسه پکې څوک نه دی نیول شوی البته په لټنې پیل کړی دی پولیس چارواکي دا هم وایي چې د ځلې انتظامی غړي او پولیس د پیخي ځای ته ورغلي او د دواړو ډلو ترمنځ تر وو ورځو پورې ډزبندي کړی ده د سیمې یو ځای مشر ملک نائب خان مشال لري او ویل د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو ورسته په سیمه کې د ځمکو او د کویلې د غرونو په سر لانجې او شخړې زیاتې شوې دي د سواد په سنگوټه کې د سکول په یو گاډي نن د پولیسوانه په ډازو کې یو ماشوم وجل شوې د سواد د پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنداپور نن مشال لري وویل سنگوټه پبلک سکول چې د آیرلند په مالیم راسته چلیږي د رخصتۍ په وخت یې په گاډي حالت په چوکۍ ولاړ یو پولیسوانه ډاز وکړي چې پکې یو شمیر ماشومان جوړ شوې هم دي نو موړې زیاتوي
او په اخیری بس باندې هغه چکم دی هغه بچی چکله چټی په وخت روانو په غوی باندې فایر کړی دی او هغه سره یو بچی د پښې ایکسپایر سو پنځه پکې زخمیان دي او دا چکم قاتل ملزم دی محمد عالم الانګ وید ویپن اف افنس دا موږ گرفتار کړی دی یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم ورته مقرره کړی دی
بلخو د پیښې په جوبل ماشومانو کې د دوو حالت نازک خودل شوې دی د پنجاب نگران حکومت په دغه صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال په سرکاري ودانیو د حمله کوونکو خلاف د پوځي قانون لاندې د کاروایي کولو منځوري ورکړي ځنې پاکستانی رسنۍ لیکي چې نن د پاکستان د نگران وزیر اعلی محسن نقوی په مشرۍ د کابینې غونډه وشوه چې پکې په نهمه مئی د یاد ګوند پلویانو لخوا سرکاري او پوځي تنصیباتو ته په رسیدلي زیان بحث وشو بلخو د مطبوعاتو لمخې په لاهور اسلام آباد پېښور او ځنو نور خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د نیولو لړۍ هم پیل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې پرون په پینډې کې د پوز مشر جنرال آسیم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې چې په پوزي تنظیماتو د حمله کوونکو خلاف به د پوزي قوانینو یعنی آر بی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمه درج کیږي دا له هغه وروسته ده چې د مئی په نهمه د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د یاد ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال سرکاري ولسی او پوزي املاکو ته زیان رسېدلی و بلخو عمران خان په ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې له دوی سره هم په خپلواک پلټنو لپاره داسې کافی شواهد شته چې په بیلابیلو ځایونو کې املاکو ته په زیان رسولو د ډازو په پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان خکیل وو غوښتلې چې ګډوډي رامنځته کړي تورې په تحریک انصاف پورې کړي او د دې ګوند پر ضد د کاروایانو لپاره لار هواره شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د خوست ولایت امنیتي مسولین وای نن سهار وختي د ولایت د اسماعیل خېلو او مندوزي ولسوالۍ اړوند د بهرام خېلو سیمه په یو کور کې چاودنه شوه چې پکې دوه ماشومان وجل شو او دوه نور جوړل شو دي خوست کې د طالبانو د امنیه کمانډاني ویان مستغفر ګوربز مشال ریډیو ته ویل چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو مولا امام په کور کې شوه او تر اوسه سرګند نه ده چې پیخه د بارودو چاودې دوله وجه شوه او کپه د کور بریټ شوه ده د نوموړي په وینا په یاد پیخه کې په خپل مفتي فاروق ته زیان نه دی رسیدلی. ځنو ځای خلکو ویلي دغه یو ډرون برید وخلای تصدیق نه دی شوی. ځای خلک دا هم وایي یاد کس وزیرستان کډوال دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه کلی کې امامت کوي. په 2014 کال کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل سره زرګونه وزیرستانیان خوست کړه شوي چې زیاتره یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو اوس هم د ځایي ادارو د رسمي شمیرو له مخې خواوشه 8000 کورنۍ خوست کې اوسیږي. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچه لوړه شوې ده، او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې دي. د مرګ په سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور شوی امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په 30 هیوادونو کې 303 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې، چې په کې ایران کې 1516 کسان اعدام شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونو واوري. د خیبر پښتونخوا در ادم خیلو د کویلې د غر په سر جګړه کې غنو کسانو ته مرګ جوړ لاوخت. ځای مشران وایي چارواکي دنخت مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
فارون ګوره دا هره وا مسمات نه پامه شو مو کومي خال فلور مو کومونو یا مې خپل دا د باندې مو کومونو وکړه خان چې نه د غره فار نه شو کوستي.
حالته د بلوچستان په اسمبلی کې د حادثو له وجې د کویلو د قانونو د مزدورانو د مړینې په اړه بحث شوه. د پښتونخوا ملي وامي ګوند غړي نصر الله زیری ویلي چې د مدنیاتو ادارې چارواکي د خپل ځمواري پوره کړی.
په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی د نن د هوا دغه څه سیستم دی. خو بدبختانه دا رنگ حادثه هر ورځ کیږي.
واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د چیف جسټس خلاف مظاهره کړې. شنن کې په دې اړه سوای
هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي، او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املا سمداد کوي او سر گزاره کوي او دې سر سختی کوي.
یوکرین یو وار بیا له نیټو غوښتنه کړې چې په دې پوځي اتحاد کې د کیف ته غړیتوب ورکړل شي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د سر موضوع په کوهات در ادم خیل کې دغه پرونی انختی دي چې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شوې دي، او په کې د چارواکو په وینا لکتر لګش پاړس کسان وجل شوې دي. دا انخته د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ شوې ده. لپیخې ورسته د سیمې مشرانو په ملاتړ د دواړو ډلو ترمنځ د اوو ورځو پورې دزبندي شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ تیر خو شا یو کال رئیس د کویلې یا د سکرو د غرب سر شخړه روانه ده. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
پیخه د یادې زلي در ادم خیلو سیمې کې د مې په 15 سنه خیلو او اخروال قبيلو ترمنځ رمخته شوی. د در ادم خیلو پولیسو مشر عابد افریدی مشال ریډیو ته ویلي د پیخه مقدمه یې ځای تڼې کې درج کړي. نو موري تر مخه لای په مقدمه کې څوک نیول نه دی. د ملزمانو نمونه به د دواړو قبيلو له طرفه ثبت کول شي.
په مقدمه مو ورکړل دی کنه؟ ها. د دې تر د مکلون دی کنه؟
څومره کسان نامزدي مقدمه کې؟
جی مقدمه کې خو ډېر فرقن به خپل ارزښت خپل به خلک نامنیت کوي کنه.
د پیخي سره سم د دري او د جوکو سیمو مشران د پیخي ځای ته ورغلي او د دواړو قبيلو ترمنځ یې تزبندي کړي. د دې محل د پولیسو او انتظامی مشران هم موجود ول. ځای مشر ملک نائب خان نن مشالې دوته ویلي د دواړو قبيلو ترمنځ تر وو ورځو دزمندي شوې ده. نو موږ زیاتوي در ادم خیلو کې د زمکو او د کویلې د غرونو خپل منځي شخړې د قبيلي سیمو په صوبې کې ورګډې دونه ورسته زیاتې شوې. باید چې قبيلي جرګو د لارې دی روان شخړې هوارې کړي شي.
اصل شی دا ده چې دغه زمام د مو ول تمام د قبایل او رسم رواج خراب کړو. او پارون ګوره دا هر وا مسمات نه کوم شو مو کومي خلک لور مو کومونو یا مې خوښ نو دا د باندې مو کومونو وکړه خان چې نه د غره فار نه تو خوښ کړو. او بس لغونه چې کوم دي کنه اوس څه وایو بس انتظامیان چې کندی لگا پس کمزور شوی ده.
د پیښې نه وروسته بیګا نه وخته د درې سیول هسپتال ډیوټي انچارج محمد نواب مشال ریډو ته ویلي چې ځایي روغتون ته یو لس مړي او یو ژوبل تن راوستلی شوی وو. ژوبل تن یې درملنې لپاره د پیښور روغتون ته لیږدولی او مړي یې د هغو خپلوانو ته سپرلي. سنیخیلو او خروالو ترمنځه یاده شخړه د تیر یو کال نه روانه ده او د شپږو میاشتو نه پکې وخت نا وخته جرګې هم شوي، خو شخړه لا تر اوسه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه زره اووه سوه پنځوس، دوه زره یو سلو دیرش او پنځه زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون بلوچستان اسمبلی کې په دوکۍ ښار کې د نړیدلي کان د ګیرو دوو کان کیندونکو د نره ایستلو په اړه بحث شوی دی. په دې خواشینی ښودلی شوی ده ځکه چې دغه کان کیندونکي د دوه اونیو راهیسې په کان کې ګیر دي. دا موضوع پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي په غونډه کې راپورته کړه. دواړه کان کیندونکي د بلوچستان د قلعه سیف الله اوسیدونکي دي. په دې حق له تفصیل د کوټه نازم خبريال ایوب ترين راکوي.
په دې ترڅ کې د مې په 15 منېټه د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر د یو توجه د لاو نوټس د لاري د بلوچستان اسمبلی د غړو پاملرنه د دوکې د یادې پیش په لور راګرځولې او ویل چې شاوخوا د دوو افتو د تیرېدو وروسته هم د دوکې د کویلې دوه کان کیندونکي تر اوسه نه دی راستل شوي. کوم چې د ده په خبره د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټریټ ماین ښکاره غفلت دی. په کار دی چې حکومت کوم ګامونه اخیستي دي داغه په اړه اسمبلی ته خپل معلومات ورکړي.
خو بدبختانه تر اوسه پورې اس قسم چې کوم ماینز ډپارټمنټ ته چې هغه چیف انسپکټر آف ماینز توای باقاعده یو لوی انسپکټریټ دی چې هغه د مزدورانو د بالی څو کار کوي په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی د نن د هوا دغه څه سیستم دی. خو بدبختانه زموږ چې کم ماینز دی فرسوده نظام چلیږي، تر اوسه پورې اس قسم جدیدیت نه دی راغلی او دا رنگ حادثه هر ورځ کیږي په دوکې کې، په ارنای کې، په مچ کې او جنازې پښتانه مزدوران دی یا نور څوک دی داغه جنازی خلق خپل کورو توڑی.
د نصر لازیر پر توجه دلاو نوټس باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې د مرستو کار په چټکی سره روان دی او د یادو کان کیندونکو تر ایستلو په خاطر حکومت د هر ډول ګام پورته کولو په هڅه کې دی. ورسته سپیکر امر وکړي چې چیف انسپکټر ماین به پر اتلونکي دوه ورځو کې د دې پیښې په اړه خپل رپورت و اسمبلی ته وړاندې کوي. په دې ترڅ کې کله د پاکستان د کویلې د کانو د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لانا سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بده مرغه د چیف انسپکټر ماین زیاتره کسان د پیش وروسته د کویلې و کانو ته نشو کېږي چې له امله د دا ډول زیاترو پیش وروسته کان کیندونکي د مرګ سره مخ سي.
گورنمنٹ دا چی هغه کم دا فیلڈ انسپیکٹر دی هغه خپل ڈیوٹی پورا کئی نا چی دا اوبو پلار کی دا ٹنل خلا ولی شول کی جی او یا خوب اوبا چپی دلی او یا با ودی تا خاور لوی دلی نای اوبا چپ کری دی او نای ودی تا پول جوڑ کری دی چی دا اوبا و بلا خواه تا وشتی وای دا گردی لا پروایا نی دا دی وجی دی چی دی تا هیچ کسم سزا لور کول کی جی پاتو سو دا چی دا دی خلگو را استل دا ریسکیو وایي چې دا دوه ډیوټي لده. نو دا ډیوټي د چا ده؟ دا به څوک کوي؟ او ته چې تنخواوې اخلې ګاډیانې ولاړې دي، ته صرف د دې دپاره یې چې ته د ګورنمنټ څخه مختلف سهولتونه واخې.
په دې اړم چې کله د چیف انسپکټر ماین عبدالغني شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه د مې په شپاړسمه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې د مرستو په دې کار کې لوی ځنډ په کان کې دننه د باران اوبه او خټې دي، چې له امله د مرستو کارکوونکو لپاره هلته په چټکۍ سره کار کول یو مشکل عمل دی. که مرسته کوونکي په چټکۍ سره کار کوي نو بیا دا خطر زیات دی چې دوی به هم لاندې سي، نو ځکه دوی په کراره نه یوازې اوبه او خټ راباسي چې له امله یې د دوی کار کرار دی. هلته سړک نشته او یو تنګ ځای دی چې کله یې جوړ کړي نو بیا وښه کېږي، ځکه چې لاندې د کان ځکه ته اوبه ډېرې ورغلې دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د مئی په څلورمه نیټه د تیز باران وروسته د بلوچستان په دوکۍ کې سیلابي اوبه په لویه کچه د کویلې و یو کان ته داخلې سوې وې، چې له امله یې یاد کان نړېدلی و. او کوم کان ته چې سیلابي اوبه ورغلې وې، هغه مهال هلته دوه کان کیندونکي د کویلې د را ایستلو په کار بوخت و. څوک چې د کان د نړېدو وروسته تر اوسه پورې لاندې پاتې دي. یاد کان کیندونکي د بلوچستان د کلا سیفلا اوسیدونکي او پخپلو کې د اکا زامن هم دي، چې له امله یې کورنۍ د سختي خواشنۍ سره مخ ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سپریم کورټ د چیف جسټس د رویه زد پرون پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم په اسلام آباد کې د یاد عدالت مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په احتجاج کې ویناوالو د چیف جسټس څخه د استعفا ورکولو غوښتنه هم وکړه. د سرګندونو ته سپریم کورټ چیف جسټس لا غبرګون نه دی ښودلی، خو البته هم پرون د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه د مقدمه اورېدنې په وخت عمر عطا بندیال د پی ډی ایم روان احتجاج ته په اشاره وویل چې حکومت ناوسه دی او خلک تر گیټ وراوړي. هغه ویل چې آئین د جمهوریت اساس دی او له ټولو د خپل فرض پوره کولو تمه کوي، خو به هر چې روان دي نو د په وینا څوک به آئین عملي کوي. په دې اړه د غلام غوس رپورټ کې نور حال ورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره د مې په 15مه نیټه د سپریم کورټ په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک احتجاجي جلسې ته په وینا کې کړې ده. هغه د سپریم کورټ لخوا د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د نیولو د امر غیر قانوني ګرځولو یو اړخیزه فیصله وبلله، او وی ویل چې سپریم کورټ د هیواد پارلمان او سیاستوال د هیواد په اړه مهمو فیصلو ته پریښودل شي او عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پاکستان جمهوریت تحریک چې کله د عمران خان د حکومت په ضد احتجاج کولو، نو هغه وخت عدالتونو د دوی احتجاج ته دا رقم پاملرنه نه وکړي. مونږ په 2013 کې په ټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړی و. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوی دا او غلط پارلمان منتخب شوی دی، خو هغه وخت تاسو ته د اسود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه، او هغه ویل چې د موجوده چیف جسټس په موجودګۍ کې په هیواد کې شفاف او رڼا انتخابات نشي کېدلی. شینون کې وایي د سپریم کورټ په ضد د حکمران اتحاد لخوا شوی احتجاجونه او په پارلمان کې شوی بحثونه ښایي چې د موجوده حکومت او عدلیه ترمنځ ټکراو او تاوتریخوالی زیات شوی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل،
او د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی نو دا غواړي چې عمران خان دې بیا په اقتدار کې راشي، او دا غیر لپاره هغه هر څه کول غواړي. هغه کتا شو ګوري نو هغه پوڑان دی چکم جنو ججان ور سرنو او غد حکومت خلاف سو سو پیسنی کری دی نور دین دا امکان دی چی سبا بیا غی واری دا وزیر اعظم خلاف دا پارلیمنٹ خلاف یو بل پیسلا کئی زما دا خیال ہے کہ اس چکم دنوں دا عدلی او دا حکومت او دا عدلی او دا پوچھ ترمن دا یو ڈیرا غٹ جگڑا شروع شوی دا کہ جج حسار سکھئی نو دا غیب آغا لیگل حیثیت ڈیر کمی او دا غیب آغا ذاتی اناد او یا ذاتی فتنہ با ڈیر زیادہ ہے
د سپریم کورٹ مخیتا دا احتجاج د مئی په 15مه نیټه ترسره شو او یاد عدالت د مئی په 14مه نیټه په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر ورکړی وو. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د دې احتجاج یو مقصد دا هم وو چې په عدالت د انتخاباتو د ځنډولو په کیس کې د حکومت په ضد د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایی مخه ونیول شي.
خبر ہے چې دی وخت د پاکستان حکومت او پاکستان کې کوم پارلیمان په کوم شکل کې موجود دی هغه ټول د عدلی نه خپه دي. هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډیر املاس امداد کوي او سر گزاره کوي او دوی سره سختی کوي چې عدالت په څه طریقه باندې په خپله خبره باندې هم خبره اورېدو باندې مجبوره کړی شي. په دې باندې که عدالت د حکومت خلاف ایکشن اخلی چې دی په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات ولې ونه کړ نو د خلکو دا خیال دی چې په توهین عدالت کې د وزیر اعظم خلاف کاروایی هم کېدای شي. زما په خیال باندې دې وخت کې که د وزیر اعظم خلاف کاروایی هم شي کېدای شي چې حکومت هغه ونه مني ځکه دا هر څه داسې روان دي.
د مولانا فضل الرحمن او د مریم نواز نه علاوه تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې په اتحادی حکومت کې شامل د نورو غوندونو سیاستوالو هم د عدالت لخوا د عمران خان سره په نرمه رویه نیوکه وکړه او دوی هم وویل چې عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مئی په 15مه د قومي اسمبلی په غونډه کې د هیواد د سیاسي صورتحال په اړه بحث شوه دی. دا غونډه د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ وشوه. په دې موقع د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړ چې د هیواد سیاسي بحران د سپریم کورټ د مداخلت له وجې رامنځته شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال وایي چې حکومت او موجوده پارلیمان غواړي چې عدالت د دوی خبرې ومني. دا له هغې وروسته ده چې د مئی په 9مه د پاکستان د رینجر ځواک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې په وینا د القادر ټرست په نوم د درغلی په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیولې و. خو د مئی په 11مه سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د گرفتارۍ طریقه ناقانونه وبلله. په دې موضوع نور تفصیل زمونږه همکار شاهنواز ترکزی راکوي.
قومي اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو
او بخی دا رپورٹ زمنگا همکار شایستہ حکیم تیار کړی دی چې دغه د اسمبلی د غونډې تفصیل تاسو درکې.
قومی اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو کې د ستر عدالت مداخلت دی. دوی ویل چې اوس وخت راغلی چې سپریم کورټ په سیاست کې مداخلت بندولو لپاره د چیف جسټس عمر عطا بندیال په ضد کمیټي جوړ شي او چیف جسټس د دغه څوکۍ څخه لری کړی شي.
فیصله به مې اس کو نه کوم گا وہ فیصله نہیں ہے کر رہا ہے
فیصله نه دا د هغه څه قانوني حیثیت نشته او هغه یو تن لاگو کړي هغه مسلط کړي د هغه په ذریعہ عمران خان ته ریات ورکوي او یو پتنی ته دوام ورکوي. جناب سپیکر وخت راغلی چې پارلیمان خپل آئینی اختیارات استعمال کړي. ما چې کوم په نخښه کړل زموږ چې کوم ججان صاحبان دي درې او دوا دغه د قانون خلاف کار کولو کې راضي.
نن وړاندې د جمعیت علما اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړی مولانا اسد محمود هم د ستر عدالت په فیصله سخت ټکونه وکړل او ویل یې چې په ملک کې د سیاسي کارکونانو لخوا د تشدد پیښې هم د سپریم کورټ لخوا یو اړخه فیصلې دي.
اس سے قبل بھی جب اس قسم کے حالات سامنے آئے تو ایک
نن وړاندې هم داسې حالات د تشدد پیښې چې راغلي نو په یو جمله کې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د مشرانو دغه ناکار عمل ته جواز ورکړ چې په سیاست کې د تشدد پیښې کیږي. س دا ریاست د تحریک انصاف او د عمران خان علاوه بلې پارټۍ ته به هم ورکول کیږي.
علاوه کسی اور پارټۍ کے لیے بھی ان کو بھی حاصل ہوگا.
پاکستان پارلیمان دستر عدالت چیف جسٹس پزت نوٹس لیگل شي او آیا دغه نوٹس د چیف جسٹس پزت س فیصله کول شي پتا سي حال کې چې د سپریم کورټ جوډیشری کونسل مشر هم چیف جسٹس وي. په دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان مشال ریډیو توای
په آئین پاکستان کې دا سپریم جوډیشل کونسل په نوم باندې یو کونسل دی. آرټیکل 209 په تحت باندې دا سپریم کورټ چې کوم جسټیسز دی هغه د های کورټ چې کوم جسټیسز دی دغه خلاف به ریفرنس جوړیږي او دا ریفرنس چې دین ابا سپریم جوډیشل کونسل ته پیش کیږي. په دغه سپریم جوډیشل کونسل کې به چیف جسټیس آف پاکستان وی، د سپریم کورټ به دوا موست سینیئر ججز ناست وی، د باقی های کورټس چې دی د هغه ججز به ناست وی. د یو جج خلاف شکایت راضی کمپلینٹ راضی او دغه جج پخپل د دې کونسل ممبر وی، نو بیا به دغه جج نه علاوه هغه پس سیکنډ ان کمانډ جج وی، هغه به بیا سپریم جوډیشل کونسل چې دی هغه هټ کوي. نو کومه کمیټه چې جوړه شوې ده، د کمیټه بیسیکلی کار دا دی چې دی د چیف جسټس آف پاکستان خلاف ریفرنس جوړ کړي، دغه ریفرنس چې دی نو هغه د آرټیکل 209 تحت په سپریم جوډیشل کونسل کې پیش کړي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس بیا بیا ویلي چې حکومت او پارلیمان د عدالت نه د خپل مرزي فیصله کول غواړي او د عین مطابق په ملک کې د دوه صوبو ټاکنې نه کوي. په دې ورستو کې د پاکستان پارلیمان او ستر عدالت ترمنځ تاوتریخوالی تر هغې وروسته زیات شو چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9 نیټه په القادر ټرسټ کیس کې ونیولو، خو سپریم کورټ د عمران خان گرفتاری نه قانون وګرځوله او وروسته های کورټ هم عمران خان ته ضمانت ورکړو. حکومت په دغه فیصله سخت غبرګون ښودلې. د پارلیمان لخوا د چیف جسټس په ضد د کمیټي جوړولو په اړه تر دې د ماستر عدالت لخوا موقف نه دی راغلی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان پوز ویلي چې د مې په 9 د تاریخ انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې د پاریدلو کسانو لخوا په پوزي تاسیساتو حمله کې ککړ تورن او کسانو ته به د پوزي قانون د مخې سزا ورکول کېږي. د پوز د امریکو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا فیصله پرون په پینډۍ کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې شوې ده. په دې اړه تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
د پوز د امریکو ادارې آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه د مې په 15 یو خبر جاری کړی چې په کې لیکلي د پوځي مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ غونډه کې د کور کمانډرانو په موجودګۍ کې فیصله شوې. د پوځ ضد منظمه پروپاګاندا شروع شوې چې مقصد د پوځ او عوامو ترمنځ او د پوځ دننه د رینک یا عہدو ترمنځ لړوالی پیدا کول دي. دغه غونډه د پوځ مرکزی دفتر راولپنڈی کې شوې چې په کې دا هم ویل شوې دي د دشمن قوتونو دغه پروپاګاندا ته د پاکستان د عوامو په مرسته ماتې ورکړي کېږي. پوس په خپل خبر کې دا نه دی لیکلي چې ګینه دغه تاوانونو او یا اورانی زمواره څوک دی او یا کومه ډله ده. خدمای په نه هم د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نیول وروسته دغه ګوند په لویانو د پیښور تر لاهور او بیا په ټول ملک احتجاجونه کړو. د پولیسو لخوا دغه ګوند ځینې مشران او احتجاجیان گرفتار شوي هم دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مئی په 15 وخت یو ویډیو پیغام کې ویلي دغه اورانی د ګوند نه دی کړی.
جلائے گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور
سرکاری ودانے سوزول شوی، کور کمانڈر کور تا اور چول شوی. ما تا پتہ لگی دلی چہ دو ٹوپو کونو سر وران کاری شامل شیو. ہم ہوی خلق بل وکڑل مون سر ویڈیو ثبوتونه ہمشتا. ز غواڑم چہ آزادی پلٹنے دی وش کل ہم قاضی تر ہاغ فیصلہ نہ کبی چہ دوڑ اڑ خون وانوری. دا وقت یو اڑ خز بیانے پ الیکٹرانک میڈیا چلے گی او ہغا دا چہ کوما مافیا ناست دا او ہوی تر فائدہ اوچتوی څنګه چې زونه ول شو او زنی ولیم او بوزمی او د هغې چې کوم رد عمل راتلو د هغې فایده او چته کړه او ټول تورونه په تحریک انصاف باندې وتپل
سارا نزله تحریک انصاف کې اوپر ګرایا ہے.
خو عمران خان دا ونه ویل چې ګنه ته تحریک انصاف د پلویانو سره په دا احتجاج کې کوم رقم یا د کوم ډلې او یا د کوم ګون او یا بیا څوک ورانکاري شامل شویو. په نامه چې عمران خان ونیول شو د ګوند پلویانو د احتجاج په دوران مردان پیښور لاهور او ځینې نورو ښارونو کې پوځي املاکو ته ولې پیښور کې ریډیو پاکستان موټروی باندې ټول پلازی لاهور کې جنا هاوس یا کور او نورو شیانو ته اورنه لګولې. خو تحریک انصاف دغه تورنه ردوي. د پوځ لخوا د خبر تر مخې د ککړو ضد به د افیشل سیکرټ اکټ یا سرکاري خفیه قانون معنی چې ګنې خفیه رازونه هم ممکن ده ربهر شوي وي کاروایی به ور باندې کیږي. نو آیا داسې به هم شوي وي چې ګنې کوم رازونه برید کوونکو ربر څیره کړي وي؟ د پیښور خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وایي ممکنه ده دغه شان شوي وي.
چونکه کور کمانډر هاوس چې کوم وي نو یا دا ډېر سینسیټیو دی
او دلته یقینا داسې کوم دی سیزونو داسې فایلونو داسې هغه کې دی شي چیرې دغه تعلق قومي رازونو سره وي. زه دې خبره احتمال شته که حکومت واړي یا آرمی واړي نو دې خلاف دغه دلانه کاروي کولی شي. خو اوس دا یو خبره دا ده چې آیا په دې کاروي کې کوم دی په دې کې حقیقت څومره وي او په دې کې به هغه سیاسي انتقام څومره وي. اوس دې تعین کول چې کوم دی او دا ډېر زیات ګران کار دی. خو داسې به هم نه وي چیرې کله دې دغه مقدمه چلی نو په مقدمه کې به داسې سیزونه به دې سره وي چې هغه به تورې ثبوت هغه بیا په عدالت کې پښکول شي او د هغې په بنیاد باندې هغې ته بیا سزا ورکړې کول شي.
طارق افاق زیاته کړه هر کله چې سیاسي احتجاجونه کېږي د هر رقم عمل ذمہوار هم هغه غون او یا مشر بلل کېږي. د پوز لخوا د خبر تر مخې پوز د ثبوتونو په بنیاد د بریدونو د منصوبه جوړونکو غوسره پاراونکو مرسته کوونکو او په دې عمل کې شریکو تنانو نه خبر ده او په ضد به عملیات کېږي. ولی بل خو د عمران خان د وینا تر مخې دوی سره هم ثبوتونه شته چې ګنې دغه برید کوونکي د تحریک انصاف پلویان نه وو. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې ریپورت سره دروانه غړې د مایته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا کوارټ ضلع په در ادم خیلو کې د سنی خیلو او خوروال قبیلو د کویلې د غر په سر نښته کړې چې په کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي او درې نور جوبل دي. د کوارټ پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او پلټنې یې پیل کړې. د پولیس په وینا د ځای مشرانو په مرسته یې د دواړو خواو ترمنځ د وو ورځو ډز بندې کړې ده. د سواد په سنگوټه کې پولیس والا نن د سکول په یو ګاډي په ډزو کې و ماشومه وژلې ده. پولیس وایي د رخصتۍ په وخت هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیس والا د سنگوټه پبلک سکول په ګاډي ډزې کړې چې پکې نور پنځه ماشومان جوړل شوي هم دي. ډزې کوونکي پولیس والا پولیسو نیولې ده او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د افغانستان د خوست امنیتي مسؤلین وایي نن سهار وختي د ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د بارام خیلو سیمې په یو کو کې چاودنه شوې چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور جوړل شوي دي. د خوست طالب چارواکي وایي چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو ملا امام په کور کې شوې خو په پیښه کې نوموړي ته زیان نه دی رسیدلی. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچا لوړه شوې ده او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې. د مرګ په سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور شوی امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په شلو هیوادونو کې 783 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې چې پکې په ایران کې 1568 کسان اعدام شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وای وخت را رسیدلی دی چې ناتو په دې پوځي اتحاد کې یوکرين ته غړیتوب ورکړي په دې اړه مثبت فیصله وکړي. د ناتو مشر انټونیو ګوتوریش هم پرون وبخې د نېټو مشر پرون اول چې دروازې د یوکرين په مخ خلاص دي او تملري چې د اتحاد غړي د یوکرين په اړه په یو پروګرام موافقه وکړي. د 2020 کال د فروری په 16 په یوکرين باندې د روس له بیوجه يرغل ورسته لوی دیز له یوکرين سره د دغه يرغل په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. هوکیف دراتونکو لپاره د امنیت مکمل ضمانت غواړي. په دې موضوع د صفی الله ستانګزی ریپورت کې نور حال ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي یو ځل بیا له ناتو غوښتل چې جولای میاشت په خپل غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبت سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د دیموکراسي غونډې ته په خپل ویډیوي وینا کې زيلنسکي وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناسرګنتیا لمنځه یوسو. هغه دا چې په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکرين لویدیځو متحدینو اوکرين ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي. خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناتو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناتو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس لاره له برسلز څخه په کوپنهاګن کې د دیموکراسي 2022 غونډه ته وویل کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناټو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناټو دروازې خلاصې دي. یون ستولتنبرګ دا هم ویل تمه لري د اوکراین لپاره په 2 کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصولو او تجهیزاتو څخه د ناټو معیارونو اصولو او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیږد کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بے لشک دا کار به د ناټو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپای کمیشن مشر اورزلا وون در لاین پرون په برسل کې د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اتحادیه به تر هغه وخت د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 اپیل او تر اوسه هم دوام لري چې د غیوات په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویل دي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 22000 تر رسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلې. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومانو د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو لښپګم ټولګي پورته د جنکو د تعلیم مخنی ولیدا. په دې اکله تفصیل د سفیر الله ستانک زی رپورت کې اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګي یو متعلمین جونیا او هلکان د 2 کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف خبره داز د کوونکې په خورا لیوالتیا خپل ټولګي ته ورزي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یو برخه ده چې په افغانستان په تیر بیا هغه سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لري دي یا انجونیا او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک، جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 4 شپږ شپېته محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 انجونیا او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 22000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لښپګم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2023 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه هم د 2023 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلې وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د افغانستان په درشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړ ناروغي یا پوډیو وایرس ضد د ویکسینو کمپاین پیل شوه چې د مئی د 13 پورې به دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پوډیو دوه مثبت پیښې مخې ته راغلي دي. پوډیو ناروغي له نورې نړۍ ختمه شوه، خو پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې دا وایرس لا هم شتون لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د ګزن ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې برخې د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي چې په ننګرهار کې د یوې اونۍ په دوران کې د پولیو دویمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دوهمه پیښه په 2023 کال کې ثبت شوې ده. دا په دې سیمه کې په دې وروستیو ورځو کې دوهمه پیښه ده او په افغانستان کې هم او له دې معلومیږي چې د پولیو ناروغي وایرس په سیمه کې شتون لري او د خپرېدو په حال کې دی. دوشنبه د پولیو کمپاین پیل کیږي او دا یو ښه فرصت دی د ټولو والدینو لپاره چې خپل ټول ماشومان واکسین کړي او له دې ناروغۍ څخه یې وژغوري.
لومړۍ پیښه په بټیکوټ ولسوالۍ کې په یو 4 کلن ماشوم کې پیدا شوې وه، خو د ځایي خلکو په وینا چې دا ماشوم د خوارځواکۍ او نس ناستي له امله ومړ. کمال شاه وړاندې وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په 11 کلن انجلۍ کې د پولیو ناروغي مثبته ثبت شوې ده.
د کوټ ولسوالۍ کې چې کومه پیښه رامنځته شوې دا 11 کلنه ماشومه ده چې د پولیو ناروغي نښې په کې تقریبا شاوخوا یوه میاشت مخکې راښکاره شوې او بیا له دې نمونې اخیستل شوې او لابراتوار ته لیږل شوې او هغه بیا هلته مثبتې راغلي.
کمال شاه زیاتوي چې په روان زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو همدا دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې دواړه یې په ننګرهار ولایت کې دي. ننګرهار کې د پولیو دا دوه مثبتې پیښې وروسته له هغې ثبتېږي چې لالا وړاندې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو محیطي نمونو تر 100 زیاتې بیلګې موجودې وي او د روغتیا چارواکو د همدې محیطي نمونو د شتون له امله د انساني واقعیاتو د رامنځته کېدو له امله اندېښنه ښودلې وه. د ذکر وړ ده چې د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو د مخنیوي په موخه د واکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپین پیل شو چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو پر ضد 2 ساسکي واکسین ورکړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته، په شمالي وزیرستان کې پروند پوز په قافله بریټ شوې چې په کې 15 امنیتی سرتيري او 3 ولسی وګړي جوړل شوې دي. دا پیخه د میرلی په یده کوسمه کې شوې. د بریټ ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او امنیتی ځواکونو چارواکي وایي چې د مئی په 15مه میرلی دکو کې د فوز پر قافله ځانمرګي بریټ کې 15 سرتیری او 3 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریټګر چې ځان پسې 14 دونکو مواد تړلی ول، ځان یې له فوزي قافله ګاډي سره لوزولې چې نتیجه کې 15 فوزیان او دریام وګړي ژوبل کړل. دوی وویل چې ژوبل شوي کسان میرام شاه فوزی روغتون ته وړلی شوي او حالت یې له خطرې بهر دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې ادا کړي چې پر فوزی قافله برید کې یې 3 سرتیری وژلي او دوای ژوبل کړي، خو فوز د دوی دغه دوا رد کړي او وایي چې 15 وړه سرتیری ژوبل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان میرالی کې دغه دویم ځانمرګ برید دی. د نوړاندې د فروری په 11مه کجوري امنیتي پوسټه سره د اف سی ځواک په بدرګا روان د ماړی پېټرولیم کمپنۍ پر کاروان ځانمرګ برید شوی و چې درې کسان وژلې شوي ول، 15 د کمپنۍ کارکوونکي او اف سی ځواک سرتیری پکې ژوبل شوي ول. د دغه برید ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د 1300 میاشتونه وسله والو ضد د فوز ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسله والو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او دواړو ترمنځ وخت په وخت نښته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کورمکه د پاړچینار تری منګل مرکزی الار له 13 لس ورځو راځي بند د خلک وای چې د دې لوجه د دوی مشکلات ډیر سی واشوي. د لاغ ورسته چې د مای په سلورمه د تری منګل په یو سکول کې د ډازو په یو پیخه کې سلور استادان او درې عام وګړي وجل شو. حکومت د سیمه د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم بند کړي او چارواکي وای هڅه کوي چې زر تر زره د سیمه امنیت بیرته پرزایکلی. طارق اورگزای مو په نور تفصیل خبروي.
کموخت بیا پاکستان زو ځان عجز بولی، مخت خپل مخ پاکستانی بول نه بولی، مخت د مهرباني وکي خپل افغانستان یاد از تخوشي کی چې موږ
دا خبره د کوتری سیمه حاجی خیال نواز د تریمنګل مرکزی سړک د بندیدو پر د عمل کې کړي. هغه وای لس ورځې وشوې چې باندې لا پړ چنار تریمنګل سیمه ته ورغلي د تګرا تګلارا تړل شوی. نواز یاتوی یو خوونه ازغن تار لګیدل او بل خوا تور باندې لا تړل شوی. مداسید دی په خپل علاقه کې کې پاتې شي. ځای مشر دا هم ویلي لارې په تړل کې دلو هغل ته د خلکو ژوند لا مشکلات سره مخ مخ شوي.
د خوراک د نو خوشیون د خې نه ملويږي. خلک بیمار دي، ننم یو سړی وفات شوی دی قسم دی په بل ځای کې خخو دي دی لارې دی واجینا او خپل خوري ته ورای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف خو هي مقتدی د لارې دی واجینا شتا په څو طرف افغانستان طرف جولر تول غولو کوس طرف دوی منفری کې دي.
پر سلورم مای په تریمنګل کې پر استادانو تربریت په سکیورټي قابو ساتلو په خاطر د کورمه مختلف لارې تړل شوی. په یاد سیمه کې بلوګرو پر استادانو تر هغه پس بریټ کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د گیدو سیمه یو تنو وجلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنه وجل شي ویول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپور از مشال لډیو ته ویلي کڅو هم د ضلع نور ټولې لارې خلاصې شوي خو لا پړچناره تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ را تک ستونزه نه حل کیږي.
نن سکم کنوایانی لاړې دي یا پرون لاړې دي او دا څوري زونه سکم روډونه باندو تری منګل نه ونه ساتره چپری پرې بیا پرون حکومت اعلان وکړ روډونه کلو کړلو روډونه مکمل کلو شو وزګړینا ساده تا درپت بحال شوالو بشارینا بحال شوالو خو بلکل د ترې منګال خلک په خپل ګاډي کې بغیر د سکیورټي په پیوړ په لارې باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خنړې بریدونو پس نه یوازې د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې، بلکې سکولونه بند شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ هم بندیز ولګیدلو. د براکور می مرستیال کمشنر امین نواز خان پر 15 مئی مشال لډیو ته ویلي لارې دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا ماشومان اخستل پیل شوی، خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لری کړی شوی. مرستیال کمشنر زیاته کړی ډیر ضرب د سیمې خراب شوی حالات یو ځل بیا ادي ژوند په لور ورشي.
نو هغه باندې به انشاءالله ورځ نیمه کې ڈی ای سی سی میٹنگ کی حکومتی چارواکي به یو ځای کینی او هغه تبعی والا عمل جوړوي. نو انشاءالله امید لرو چې څو ورځې کې به دې باندې یو داسې پازیټیو سټیپ رامخ کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کومه لاره دا به پرمختګ روان شي.
په کورما کې تر خنړی بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. خلک پر یو بل علاقو تګ را تګ نه کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرونکي د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سوني میشتو سیمو کې ډیپټي ورکولو ته تیار دي. په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخته پورې بندیز لګیدلی دی. که څه هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي ورغلي، خوشیه سنی مشرانو ترمن د راجوړ شوي رابطو او هلو ځلو له کبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوې ده. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وای؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزه او تاسو ته له موموندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو جنوبي وزیرستان ته د بار جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای چې د تیرو څو ورځو راهیسي ورته انټرنیټ بند کړل شوی چې له وجې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې حکومت ورته د انټرنیټ بندېدو وجوهات امنیتی ستونزې یادوي چې د دوی په وینا په ټول پاکستان کې امنیتی حالات خراب دي، خو په نورو سیمو کې انټرنیټ بحال دي. بلخوا چارواکي وای چې له لوړ پوړو چارواکو سره یې په دې مسله خبرې کړې دي او هیله ده چې دا مسله زر هوار کړل شي. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د انټرنیټ سهولت بندش په وجه په سیمه کښې د خلکو مشکلات د سراروغه او ماکین سیمې دوه اوسیدونکي په دارنګ بیانوي.
شرزادہ دا تحصیل سراروغا پی ٹی ایم کوآرڈینیٹر یم. په جنوبی وزیرستان شه انټرنیټ او موبایل سیستم بار بار په میاشت شه لاتری دی بولاو شی او بیا باندې لکه څنګه په ټول پاکستان شه دغه حالات ها خراب ته غورتا نه انټرنیټ سیستم بند شوی دی نه موبایل سیستم بند شوی دی. کو صرف قبایلی ضلع بل خصوص اپر وزیرستان شه همیشه د پورا د مسلاوی خو وس ها داسې علاقې شته دی په اپر وزیرستان شه لکه سروکای ډوی نو شوال شکتوی چې په داسې بیخی موبایل نتورک هم نشته دی. نو موږ مطالبه کوي د اعلی حکام نه چې دغه دغله پالیسی دا نه کیږي د میسره او موږ ته د انټرنیټ سیستم هم فل فور بحال شي.
د منم شریار مسعود ز د مکین د مخ خبریال یم. په دا دوا کولک شو په مسلسل انټرنیټ وا میاشت نه وی چلے در همیشه بغیر عذر نه دیر د انټرنیټ بند کو ویس ټایم شه په مکین لادا ور سره سره روغ د دا تا چې سمره کاروباری سرگرمی دی په دا باندې ډیر منفی اثر چدل دی. دغه نه نو آنلاین سبق کیم بچون او یی هغه به نه ډیر غلط اثر چدل دی. بطور خبریال چې زه یو ریپورت جوړوم زه د خپل سیمه نه د مکین نه او ټانک ګډی خان ته د انټرنیټ د پوره څه د غیج نه او زه دغه میل کوم. نو ډېر زیات مشکلات دي. دا د میرا کور کمانډر پشاور ته او آی جی ایف سی ته ریکویسټ ته چې په دا حواله سره د دیر د چارواکو انټرنیټ ته بهر.
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په باره کښې د اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولی، هغوی وویل
مخپل
پاکستان حکومت دی اوس نن سبا چې شي دی هر څه تقریبا نت سره ریلیټډ دی کنه یا کا سبسډایز آټر روان وی یا کا بل څه سیستم روان وی نن نن حکومت د باندې ماو ډیس اپ ډیسکشن هم کړو هغه چې زبر لګ دا سکیورټی فورسز باندې سره تو سره وزل په بارا خبره کوم به په حکومت دی کنه ولې ته سره ټکا کوم تا دې کوم دې کې حکومت دی کنه نه دې څه باندې څه تر دې ضرورت وی کنه کوشش کوو ان شاء الله حکومت کنه دا راځي کو
د سویلی وزیرستان پر ضلع حسین کی دا هم وویل چې کاد پاکستان حکومتی چارواکیو یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروې په لسنی مو بجو د کرخی په غاړه په یو بجا سندری جادوګری په دونی مو بجو پښتونخوا کلی په کلی په دریو بجو د مشال تر رڼا لاندې په سلور نیمو بجو روغتیا او درملنه په پنځو بجو
د مشال ریډیو د روانې غړې اخیری رپورت ته ورځو. په پاکستان کې د اومې او ورستۍ سرشمیرنې پایلې ښایي چې د هیواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوخته ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا د آبادی شمیر خواوشا 9.5 میلیونه یعنی 3 کروڑ او 90 لکه او د بلوچستان هغه 40 میلیونه یعنی 2 کروڑ خودل شوی. چارواکو ویلي چې د 2023 د مارچ د لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې بانن یعنی پرون یعنی د مای په 15 سر تراسي. خو د خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند صوبو ځنې مشران د سرشمیرنې په طریقې باندې نیوکه کوي، وای چې د پام وړ شمیر خلک له شمیرو پاتې شوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې.
پاکستان کې دغه اومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک پیل شوی و چې د هیواد لومبه ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکې سرشمیرنه ده. 12 مئی پورې راغونډ شوی معلوماتو تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده، چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې سباندې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبا چې سباندې 5.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پښتونخوا سباندې 3 کروڑ، بلوچستان کې سباندې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې سباندې 3.5 لک خلک شمیرل شوی. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلک په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوی دي. خو بیا د سند بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سمه نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نسل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولو پښتونخوا خوا چې کومه سرشمیرنه وشوه په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات دي، په ځانګړي توګه باندې چې کوم د پښتونخوا نوي ضلع دي د دې سیمو نه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمیر کې. دغه بار خلک چې کوم دی دا دې په دې سیمو کې وشمارل شي. د دې سره سره کلي هم ایر کړې شوي په بانډو پاترا پوکي کورونه هم دغه رنګ د لیکلو نه پاتې شوي دي. د ریاست ټول وسایل هم په دې آبادی باندې به تقسیمېږي او د هغې په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکې هم زیاته وه اوس هم زیاته، نو نتیجه دا غیدا چې نورې صوبې نور اولسونه دا به د محرومو ښکاری. لهذا غوښتنه زمونږ دا ده باید هغه ټول خدشات او تحفظات لری کړی شي چې کومې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې را زمونږ آبادی قصدن آمدن دا کم ښکارا کول کیږي.
دا خیبر پښتونخوا او سند صوبونه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماري دوی نه مني. بلوچستان کې د پښتونخوا ملي امنیت پارټي سینر ډیپټي چیرمن رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نور قانونو په نسبت در کم خودلی شوی.
بنیادی طور دا هر مردم شماری سی دا آغا دا پشتون پا طول یعنی جنوبی شمالی پشتونخوا که دی که آغا بیا پا جنوبی پشتونخوا که دی که آغا پا پخوانی پاتا که دی. پشتونو دیر حقیقی آبادی سی دا آغا یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیر سوی ده هغه بیا بېرته ایستلې ده کاټ کړې ده. دا وخت یو زګوره نظر لګو د اولس په مردم شماري کې پټه چې دا دا 2.5 لک آبادی ده د کوټیا په دې مردم شماري کې دوی تر اوسه پورې کوټه چې دا هغه د اولس مردم شماري ته نه رسیدلې.
خو بیا تر 28 اپریل د مردم شماري کمشنر د یاد عمل پاتې درسولو امر کړی وو. سیوا د ملک شپږ شپېته زلونه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي. په دغه شپیتو ضلعو کې د پنجاب درې دیرش، د سند اته، د خیبر پختونخوا نهه، د بلوچستان درې، اووه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او څلور د ګلګت بلتستان ضلع شامل دي. او ویلي وو چې کوم خلق پاتې دي باید تر 15 مئی دوی هم په شمیرنه کې شامل کړل شي. کال 2018 مردم شماره کې پاکستان آبادی سباندې 40 کروڑ خودل شوی وه چې پکې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې 1.5 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی 15 میلیونه څخه زیاته خودل شوی وه چې ځایي سیاسي جماعتونو پرې سخت غبرګون خودل وو. د پاکستان د شمیرنې ادارې تر مخه په ډیجیټل مردم شماره کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی 19 میلیونه سیوا خودل شوی چې په کال 2018 کې د یادې صوبې آبادی 12 میلیونه مخې ته راغلې وه چې په تیرو شپږو کالو کې آبادی نږدې 9 میلیونه سیوا شوی. دا خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسی مشران علاوه حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کے شامل پاسن صوبہ کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مشران هم پدغه مردم شماره تحفظات خودلی وو او پدیړه د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ته د صوبائی او قومی سنونه استفاگان ورکولو دړکی هم ورکړی وی. دین علاوه جماعت اسلامی هم پاسن کې خپل تحفظات ښکار کړی وو چې ورستو د هغه لپاره وزیر اعظم شہباز شریف کمیټیان جوړول امر وکړو او وی ویل چې د یادو ګوندونو تحفظات ته لری کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.